پوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولای سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوس به د ازادي راډیو دی اوریدونکو څرګندونې واوري چې په فرانسه کې اوسېږي او له تیرو دوو ورځو راهیسې نشي کولای چې په افغانستان کې خپلوانو سره په اړیکه کې شي.
بلې، السلام علیکم. ازادي راډیو کاکونکو ته، اوریدونکو ته، څوک زما غږ ټول ته سلام احترامات کې هلي. زه خوشحال خان احمد زای زرم فرانسه کې اوسېږم. نو ډېر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره په مشر تماس ونیسم او پرون رئیس هر څه کوم هر شمیرې ته زنګ وهم اصلا د ماشومان والی بله ډېر زیات خپه یم چې فامیل به څنګه وي، ماشومان به څنګه وي. نور هیله مند یم چې زما پیغام خور کړي او ماته یو معلومات راکړي. زه خو یعنې دلته انټرنیټ ته لاسرسی لرم خو نه پوهېږم څه وکړو دې سره. اوس ولاکه پوهېږم څه شی واړی اوس څه شی واړی انډیواله پوسګانه خلک سپوږمۍ ته وخلي موږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ټرمپ د شلو مودود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ټرمپ سره پرې انکار کړی و پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن بې پورې زویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بی پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسېدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مودو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات یې او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې وځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سل اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي، خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا،
پرون د سپتمبر ډیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګري ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهمه بولي، خو یو شمېر افغان ژباړونکي چې له بېلابېلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شوو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی دغه راز وایي چې د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
یو شمېر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب اسلام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی اسلام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلی وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګول شوی دی. سری ځای زموږ په تبه نه ده برابر. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سری ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې دغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې ما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیسولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبراترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړي د یو کلتور او د بل کلتور سره تنختلو ته یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانی تاریخونو وستا او نورست انتقال د پارټي زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د رښتې په حیث باندې کار کول شي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو تر څنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو څلیرش ساعته د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان او سیمې په اړه ورستی خبرونه او مطالب لوستلای او کتلای شي. ویډیوګان هم زموږ په ویب سټ او د غرض نور ټولنیزو شبکو کې شته، کوم وغوښتي وی ویډیوګان هم کتلای شي. د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. نور تفصیل به له احمد شیبر وورو.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به 3 کسه سپوږمۍ ته واستول شي، 2 امریکایان او 1 کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم پر راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه.
پا
په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده. اغه مليار خبرونه ته شرخ له
مننه کوم منشي ورسک زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لاندو راتو وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل شو، په دغه پیل کې له ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم، سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پستله بله درنګ ډېر دی چې ولا سبې فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس نبیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي، یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی، د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله. او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوې خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې زمونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دی شو چې په یو سپیس کې چې هم داسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ، مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشئ، خطر ومنئ، ریسک ومنئ، دا وکړو کې. ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه درغلم. او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ، د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر پیسات شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او موږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنا تک چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې حداقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي دي شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته راته وویل چې څو مکتب څو ښوونځي په کوم ځای ما تارلو میا مدرسې په د کابل په کوم منطقه کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند بند شوی وو دی انګلیسی وو دی
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې لازم جوړ ډول سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځین کورسونه بند شوی دی. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همدار اوس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کېدی سي ځین همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوی دی. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډیر سخت وي چې سړی دا شی وویل شي، ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې تیر نه انتظار ولري چې په تخت شي. او مدنی مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي، موږ د دې شي مخالف یو. د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لار روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه مایوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چرته دی جمهوریت وخته وګرزم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول دي قابلیت د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي، لږنو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلین وو، یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي، نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوی یم چې دوی دې سواد نه لري، اما دومره بیده دار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو او زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو لکوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږي چې تا کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نشم اخیستلی. او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنی په کابل کې، دا ځلې مونږ پنځیر تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې ستلل وای مې مخ په فارغ وخت نه درلود چې زلاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي دای سره یو ګورم
د افغانستان کې د جمهوریت نمخته او بیا په کابل کې لکورنی جګړه ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوسته له هغه ورسره تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې انجلې او میرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه کنه آسان
یو شو یو تفاوت پاید قائل شو چه منگا پا کابل کیو پا خار کیو او پا اطرافو کی بیادا ناممکن آواز کده یو جنگ حالات وو او بھاغواخ کی پا اطراف کی خواهندو کارنو شو کولے اما پا سارنوالی کی مستون دانو منگا نمو معاش تفاوت درلود نمو دکار تقدیر تفاوت درلود یعنی منگا پا دیر آرامی سرا کولے شو چه پل کار آزادانو کو
یعنی اتیایی ما ملادی لسی زوا چې تاسو د سارنوال صفات کار کاو
او په دوی مامنې مای کیو
او په یو وخت کې یو مشکل دا سارنوال په خپل یو اخر دا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کله چې تاسو ته بده ډيري سخت جنايي دوسی هم راتلی
بالکل من که خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې من کار کړی دا مرافی سارنوالی کې من کار کړی دی تبي دا چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډیر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه برخه کې کار کوو نظارت کې هم همدغه کار وچ د ادارې په مو نظارت کولې او په مرافی سارنوالی کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې هم د سارنوالی کار کړی دی په دغه په مرافی سارنوالی کې بیا نو ماته ډېر زیات ده د قتل دوسی را کول کېدلی ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تلل نو ماته ډېر زیات ده د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مې زه به یو خاطره خپله تاسو
سره شریکه مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پې باندې تیر شوي وو او یو سوان الکه ماشوم دی لو بو پوخ کی چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نو پیم تشلا بورد او چی وخت دغه وخت کې سره لو به کولې او دا ماشوم دا غټلې او دا سوان الکه غټلې او خندلې دا سوان الکه دا ماشوم واشلې د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه ماشوم ته لیدلې او دا قتل صحنه لیدلې و خو دا لیدلې د دې صحنه دا مشورو که څه شو یو تاسو ته دا مو وژني خو دا ته تستیدل په بریالي شو په تخت باندې او تلل په پارت دا خبر کړو دي د تللو هاوسه ته مې ته هاوسه ته دا اټلې ورکړو چې دا سړی دا وو وژ دا ماشوم ته قتل په حادثه کې دا ځوان باندې شو او څه دا باندې وو بل اخر دا ځوان خوشی کړی شو دا شاهد باندې وو ا ته څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو بخښه شاهد ام دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلې و دی په دې شوې او قاتل خوش شوې په زمانات دا د څه چې ما ترکه شو غوسه دا اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ول وصله او ما تصمیم ونیو چې پات شاهد خوشیشی او د قاتل چې نور نو تختیدل او ورک ونه پیدا کید دای پات دوسیه د په باورت کې پکاش کې ولې چې دا پیدا شي وګورئ دا دوسیه زمونږ تللې و محکمه ته او محکمه زما دا قرار تایید کړی وو ماشوم خوشی کړی وو او ویل چې دا باید پکاش کې ولې دا دوسیه زمونږ تللې و ته تمیز څرنوالې ته الته په دا څرنوال دا دوسیه ورکړ شوی وو چې په دې څرنوالې کې دا اته کالو کې کله همیشه پکې تخیل سره یو نو دې څرنوال سم مواد باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه سم د قرار نه لري کړو سم قرار یې کاپی کړی او تلاندې لیکلو چې تعقیبي څرنوال دې نه دې تحقیق شي او هغه دې بیرته باندې شي دا شاهد نومې لیکلی و نیو لیکلې چې شاهد دا دوسیه پیرته سره څنګه سارنوالې ته سارنوالې کې ما ته ویل شو چې داسې د ما په اړه کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او ته مې وویل چې ته د لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کې شامل و، ده هم دا دوسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نشم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست او لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چې لیکلي ما په باره کې، دوه چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته وویل ته وګوره چې تا چې لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، زه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ماته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې راوغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړه چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو هغه چې ماته چې دا موضوع نور ماته پرېږده، زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ماته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنی کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ماته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
اخو خوشي شوی و، اخو خوشي شوی و، هغه چې خو بېرته باید د څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنی دوه ادبیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی و.
او نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته تلیفون وکړ، ما په مخ کې ورته تلیفون کړ، ورته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
اغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغه شوي او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره اخلي وي، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبولی او څېړلې، څه احساس مو کاو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مو کاو؟
یو څه باید وایم، شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی دې پهربدات تفاهم ورنی، اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا هڅه نه ده کړې چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع و، ځان دفاع کړو. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس دا سړی و به ته چې وه زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته، ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د ماته چې څارنوال ته بیا کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي، ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه، زه د کوپ کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وارو کې. یعنی دا حالات د پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلی او څوک چې جرم مرتکب شوی او ته قانون موجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپیا دی شي. فرزند تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولټه ده خو ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیر زمانه سره تړي
تدید چه ارتباط شده ده؟ زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه التا ما کرده ده و دانیم جواند دلتا ما کرده ده داری که نشلی دون که داری که ده زکه آغا تا چه ساره پا ماشوم توب که اخلی آغا مگر دا چه ساره سترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری که آغا رابطه ده ماین زمزی اما لگ چه چه زه اوس افغانستان تزم یا زه دا شلکالو که افغانستان تتللی ما همیشه زم دا هغه رابطه ده چې مالته کشایی کنه زما خوینده ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور پلار دلته په اوتریش کې ښخ دي، یعنی د سیدی نور القالوی القد خپلوان والته یو څه شته دي چې راوتی دي اوتریش کې دي اکثریت، اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده، ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د موږ نه دی جګړو لکابله د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو، زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شو، له سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي، دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کیږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې ځای ته وای
التم وای
دا ما ډیر درد دی د ته دا هغه راغلی و زما په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوه ځله راغله چې یو هفته مکمل ازو د دې میل ما پالم په اسلام ما پی ولا هر چیرته یو ورځ دا ول نه هي کده د اوتریش ډیر خلک او قدمي دغه دا الته د خلاص د دې پلاس کې اچول او کسي د قدم وبا ما ته چې ما ته وای خوښته نه کړو چې زوسته بيبي جان وای ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ما تا چیز ارکا جان ایگه پا فراموش کن ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است، یعنی دا درد ما سرشته ده همیشه دا پرمختگ ده دی طولنی چی وینم دا خیزی چی زدسته وینم دا انجونی چی زدسته وینم، البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکا دا دوی دی کلتور داست از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دوی دی تا منفی کاری ولی دوی دی کلتور سر من تا منفی کاری، البته اغا چی دمین دی کلتور سر مطابقات نلری اغا اینا، اما نور چی زدسته وینم یعنی حقیقت دا چی دستا دیر زیاد ترانوائی دا خیزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دوی دی ایجاد کرده څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري، پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري، مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي او قانون کې ورته پیس نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده.
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه یو مکتب هم مالته د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې پکې درس ویلې، دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه کور ودان.
I have a friend you must play with. جدوی